سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د جون میاشتې دویمه نیټه ده. د دیرش دقیقو خبرونه ته په خیر راغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم راپورونه او مرکې خبروزه سمیع الله جلالزی.
بارز سلام و وقت بخیر. فرخنده پیمانی هستم و شما را به برنامه صدقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوارستم تا ختم برنامه با ما همراه باشید. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان. اعضای جنبش مقتدر زنان و شمار دیگر از معترضان در پیوند به اظهارات اخیر منصوب به رهبر طالبان زیر نام رقص در ناامیدی اعتراض کردند. با گفته این زنان معترض، ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک پیام صوتی به تازه و تازگی گفته است که زنان افغانستان اصلاح شدند، اما صدای امریکا با واکنش های مکرر نتوانست به پیام های رهبر طالبان دسترسی پیدا کند. معترضان به روز جمعه دوم جون در اعتراض به این سخنان رهبر طالبان در یک مکان سربسته رقص و پایکوبی کردند. آنان همچنان با پوشیدن چادری هشتگ زن زندگی آزادی اعتراض کردند. با این حال طالبان همواره گفتند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلام در افغانستان بیش از هر زمان دیگری تامین است.
افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو تر ډیریدو وروسته په افغانستان کې د ناټو پخوانی ملکی استازی نیکولاس کی وی اوس په دې زیاتېدونکي تمرکز دی چې آیا د طالبانو کړنې د بشریت پر وړاندې جرم دی که نه. نوموړي له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دا به د وخت په تیریدو سره معلومه شي.
I think it's a tragedy what has happened
there. هغه چې په افغانستان کې وشول یو لوی تراژیدی ده. زما زړه هغه افغانانو ته خپه دي چې د بشمیر ستونزو سره مخ دي. فکر کوم ملګرو ملتونو اټکل کړي چې لکتر لګا 28 میلیون افغانان پر بشری مرستو تکیه دي چې د لدریو څخه دوه برخې نه پوس دي. بناً لومړی او تر ټولو ټکان ورکوونکې بشری کړکېج دي. فکر کوم دا هم دارنګ ټکان ورکوونکې بشری وضعیت هم دي. یوازې دا نه چې طالبان ولسواکي او بشری حقوقو ته درنه نه کوي، بلکې په خاص ډول پر خزو محدودیتونه کوم چې خای د بشریت پر ضد د جنایت بحثونه زیات کړي. وګورئ د جرایمو نړیواله محکمه وایي چې په پراخ او سیستماتیک ډول د میرمنو ځپل خای د جرایمو د نړیواله محکمې په چوکاټ کې د بشریت پر ضد یو جرم وي.
بن رابرت سمیت، یکی از نظامیان بازنشسته استرالیا، روز جمعه پس از آن که شغل کنونیش را ترک کرد که بر اساس حکم محکمه آقای سمیت در کشتن غیر قانونی 4 افغان نقش اساسی را بازی کرده بود. این تصمیم محکمه تقاضا برای پس گرفتن مدال افتخار ویکتوریا را از این قهرمان ملی استرالیا تصریح بخشیده است. دیوید شوبریج، قانونگذار حزب سبز استرالیا، از نهاد یادبود جنگ استرالیا خواست تا لباس نظامی و مدال‌های داده شده به رابرت سمیت پس گرفته شود و تمام حقایق در مورد دخالت استرالیا در جنگ افغانستان بیان شود.
I think we should recognize
فکر میکنم باید درک کنیم که وقتی صحبت از گفتن حقایق درباره جنگ افغانستان و نقش اردوی استرالیا در جنگ افغانستان میشود، شرکت‌های خصوصی رسانه‌ای کارهای سنگین و دشواری را باید انجام میدادند. این رسانه‌ها بایست گام پیش می‌نهادند و تمام حقایق را درباره آنچه در افغانستان اتفاق افتاده بود به مردم بازگو می‌کردند. ما از جانب حکومت فدرال تقریبا سکوت کرده ایم.
در واکنش به این تصمیم محکمه طالبان که اکنون بر افغانستان حاکمند، گفتند که نیروهای خارجی در طول جنگ مرتکب جنایات غیر قابل شمارش شدند.
اوکراینی چارواکی وایي چې د جمعې په ورځ پر کیف ښار د روسیې څخه باندې دیش توغندي او ډرون الوتکې نسکوري کړې دي. د یاد هیواد هوایي ځواکونو د هوا د وایز وکونو په ویلا مې کې وی شي چې د وی هوایي د فای سیستم 15 کروس وغندي او یو شټون الوتکې نسکور کړې دي. چارواکو زیاته کړې ده چې د دوغو مزایل او ډرون الوتکو د ټوټو د راغورځېدو لامل دوه کسان ټپین شوې دي. بلخوا د برېټانیا دفاع وزارت نن جمعه وویل د وی استخباراتي معلومات ښیي چې روسیا له یو سخت انتخاب سره مخ ده، یا باید په سرحدي سیمو کې خپل دفاع پیوړی کړي او یا هم د اوکراین په نیول شوو سیمو کې خپل دفاعي کرښې تقویت کړي. د قطر د لومړي وزیر سره د طالبانو د مشر د کتنې په اړه د خبرګونونو په لړ کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د څنګه مشي هدربار ویلي فکر نه کوي چې دا کتنه به په افغانستان کې د شته ستونزو د هوارولو په برخه کې د طالبانو د نوي لیوالتیا له مخې شوي وي. هدربار په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې په دې کتنې کې یوازې نوې خبره د طالبانو د مشرلي دل دی.
فکر نه کوم چې دا یو نوې لیوالتیا ده، یواز نوی خبره د اخونزاده لیدل دي. طالبان د 2023 د اگست رئیس تل لیوال دي چې په خپلو غوښتنو تعامل مرستو رسمیت پیژندلو او مبارکیو ټینګار وکړي. د دغه خبرو سره په یو وخت د خزو او جنو زپل په دوامدار ډول دوام لري او لا پراخ شوی دي.
رویټرز خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د وی خبره سرچینې د معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د می په 12مه افغانستان ته د سفر پر مهال په کندهار کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلې او له غسرای د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د کړکی د هواری او د انزوا څخه د افغانستان په استلو خبري کړې دي.
طالبان خبرې په طالبان باندې اثر کوي، هغه پیغام چې دوی ورته خپل نه او د غربي نړۍ نه ورته راوړی ده دوی مجبور هم دي چې هغه پلی کړي د خپلې آیندې لپاره. نو اصلاحات به راولي، پروګرامو کې به تغیرات راولي، د نجونو ښوونځي و د ښځو کار و د نورو مسایلو کې به خامخا او تغیر راځي، او که تغیر رانه شي خو د قطر پلی به دوی ته د عواقب هم څرګند کړي چې څه کېږي.
د رویټرز پر راپور کې راغلی چې په دې کتنه کې د انجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د بندیزونو د ختمېدو پر اړتیا هم ټینګار شوی دی.
که دوی مشروعیت ترلاسه غواړي ترلاسه کړي، نو هغه مسایل یا هغه شرطونه چې د ملي ټولنې او افغاني ټولنې غوښتنه ده دوی پوره کړي، چې هغه د انجونو تعلیم دی، هغه د ښځو کار او د ښځو حضور دی په ټولنه کې، هغه ټول شمول حکومت دی، هغه د بشري حقونو رعایتول دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې باید وشي او نورو تروسي ډلو سره خپل اړیکې پرې کول دي.
بلخوا فاکس نیوز راپور ورکړی چې یو شمېر جمهوري غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض له امله پر یادې ډلې د نویو سختو بندیزونو د لګېدو په موخه پر یوې نوې طرحې کار کوي. دغه طرح چې د طالبان دیم طرح نومیږي د سناتور جیمز ریش او اتلسو نورو جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا به وړاندې شي. سناتور ریش ویلي کانګرس باید ژر دا لایحه تصویب کړي، ځکه په افغانستان کې د امریکا له قوي حضور پرته د طالبانو نفوذ پر پراخېدو دی. سناتور ریش فاکس نیوز ته ویلي
په 2020 کال د کابل د سقوط راهیسه طالبانو په افغانستان کې میرمنې لژکی او ځوانان ځپلي، لارمنو افغانانو څخه د مرستو بهیر بدل کړي، د سیاسي ځواک د ترلاسه کولو لپاره یې برمتنیونی کړي او اجازه یې ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو پندې پټنځای بدسي. لبد مرغه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په محدودولو کې د بایدن د حکومت جواب ناکام دی.
طرحه د نورو بندیزونو د مخنیوي په موخه له طالبانو څو غوښتنې کوي چې له ټولو طرحګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول، اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې د بشري بنسټونو کارکوونکو ته بشپړ لاسرسی، افغانانو ته د سفر کولو اجازه او بشري حقونو، د میرمنو حقونو او د بیان ازادۍ ته درناوی مهمه برخه دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، اما تر دې مخکې ویلي چې هیڅ طرحګري ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو پر ضد کار واخلي. طالبانو همدارنګ ویلي چې هغوی د اسلامي شریعت پر اساس د میرمنو حقونو ته ژمن دي.
پس از نشر خبر دیدار رهبر طالبان با صدور با صدر اعظم قطر در قندهار واکنش های مختلف در زمینه بیان شده. حیدر بار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان همیشه مایل به بیان خواسته های خود هستند، اما فشار بر زنان و دختران در طول حاکمیتشان همچنان افزایش یافته است. از سوی دیگر شماری از جمهوری خواهان بیل کسیدی، جیم ریش و هفته همکارش طرح تحریم های طالبان را به کانگرس معرفی کردند تا طالبان را در بخش تروریسم، نقض حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر پاسخگو قرار دهند.
په یوه وخت کې د سیاسي چارو شنونکو یو پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر سمد وی په کندهار کې د طالبانو له رهبر ملا هیبت الله خانزاده سره د قطر د لومړي وزیر تلیدنی وروسته ویل کېږي چې د طالبانو ترمنځ یو نوی بحث پل شوی دی. نوموړي له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل تر اوسه هم د میرمنو د حقونو او بشري حقونو په اړه طالبانو کې ډیر حساسیتونه شته.
سخت است فهمیدنش که کنارگیری موقتی کسی گفته میشه ملا حسن به چی رب داره، گفته میشه ساعتش خوب نیست، کبر سن است این و آن، ولی چیزهایی که از کابل شنیده میشه از قندهار این است که یک گفتمان جدید در بین طالبا برای افتاده و دیده شده که در این گفتمان جدید بالاخره خیر و شر خود و خیر و شر مملکت و مردم در چی میبینن. من فکر میکنم که افراد و اشخاص میاین و میرن، ولی مهم این است که در سطوح بالای رهبری طالبان چی میگذره و در این باره مندار چون محرمیت بسیار زیاد است، شدید است، حتی نخواستم که ملاقات شیخ بتولا را با صدر اعظم قطر افشا کنن، هرچند معلوم دار این موضوع بالاخره افشا شد و تاییدش هم یقینم که دوباره ما حال گرفتیم بزودی، ولی این نشاندهنده از این است که اساسیت های زیادی هنوز در بین رهبری طالبان وجود داره.
کله کسی پراپور کې وویل په قندهار کې د طالبانو له مشر سره د قطر د صدر اعظم تلیودین وروسته بیلابیل غبرګونونه راپارېدل. یو شمیر د ملاقاتونه مهم بولی خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې طالبان به په خپل سیاسي پالیسي کې تغییر را نولي. د همدې بحث په اړه لکه مرکز مو سره د افغانستان د پارلمان خواني غړي او د سیاسي چارو شنونکو میرمن شکریا بارکزای ده. میرمن بارکزای په خیر راغلاس پروگرام ته کور مودان.
هلو، آی دونت هاف دی وایس، دو یو هیر می؟
فکر کوم یو څه تخنیکی مشکل ده.
خب پس از نشر یک گزارش دوباره به مهمان خود برمیگردیم. مایکل اوهانلن، کارشناس امور نظامی در مرکز پژوهشی بروکینگز در واشنگتن، میگوید که تنش‌ها میان ایران و طالبان به مزله بزرگتر منطقه‌ای مبدل نمی‌شود، چون با گفته وی دو طرف نمی‌خواهند در میدان جنگ در برابر هم قرار بگیرند. مایکل اوهانلن در صحبت با صدای آمریکا نخست در مورد تأثیر تنش‌های اخیر ایران و طالبان بر امنیت و ثبات منطقه چنین توضیح داد.
I don't know that I expect.
به نظرم تنش‌ها میان ایران و افغانستان در واقعیت نمیتواند به معضله بزرگتر منطقه مبدل گردد. فکر میکنم از نظر نظامی آنها در میدان جنگ دشمنی نمیکنند. میدانید ایران قوای منظم‌تر دارد و آنها دلیل خاص برای آمدن به افغانستان ندارند. به همین سبب انتظار این است که اکثر این مسائل مربوط سرحد ممکن حتی اگر به اندازه کافی بدتر شود و ممکن گروه‌های شورشی از جانب یک حکومت بر علیه حکومت دیگر حمایت هم گردد، اما فکر نمی‌کنم واقعا این دو کشور نزدیکان شوند. هر دو کشور از نظر قدرت می‌توانند راه حل پیدا بکنند و فکر نمی‌کنم مقاومت در برابر همدیگر معنی داشته باشد، اگر حتی بخواهند. لحاظا فکر میکنم پرسش اینجاست که آنها چطور روی این مسئله همکاری خواهند کرد و علایق مشترک را در نظر میگیرند که شامل کنترل سرحد، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سایر مسائل است که این دو کشور همکاری میکنند. انتظار ندارم که مشکل بزرگتر از نظر نظامی در منطقه به وجود بیاید.
به نظر شما گروه دهشت‌افکن در منطقه مانند داعش یا تحریک طالبان پاکستانی ممکن بخواهند که از وضعیت به نفع خود استفاده کنند و بر علیه ایران اقدام کنند؟
Well, certainly the Salafist, you know, Sunni groups.
یقینم که گروه های سنی سلفی علاقمندی به ایران ندارند. از سوی دیگر می دانیم که آنها بعضی اوقات یک کشور و دشمن مشترک خود می دانند و هم دیگر را تحمل می کنند. مثلا ایالات متحده به همین خاطر امکان دارد و تعلق به این دارد که روابط در کجا تا چه حد بدتر شده است. تصور کنید که داعش به طور مثال القاعده بخواهند بر علیه ایران عزم کنند و این دو گروه هم دیگر را می پذیرند و حتی در سطح نظریاتشان واقعا دشمنان تلخ هستند. اما ممکن بتوانند که این منازعه عقیدتی را به یک خشونت اصلی مبدل بسازند. ما اگر به ریشه رفتار داعش نظر بیفکنیم، به طور مثال در دهه 2000 الا 2010 این گروه رفتار افراطی در برابر سنی ها داشت و القاعده تا حد نظم را مراعات میکرد و بیشتر به افراد غیر مسلمان تمرکز داشت. امکان دارد که تفاوت های عقیدتی باعث خشونت ها گردد و این گروه ها در مخالفت همدیگر قرار بگیرند یا اینکه به همدیگر کاری نداشته باشند.
So, do you believe that Iran as a powerful Islamic state in the region is using its power against a country like Afghanistan?
ایران به عنوان یک کشور مقتدر اسلامی در برابر افغانستان که حکومت آن به رسمیت شناخته نشده است و در وضعیت ناگوار اقتصادی قرار گرفته، چطور میتواند که رویارویی کند؟ به نظر شما برای جلوگیری از زیان بیشتر مردم افغان چه کار باید صورت گیرد؟
Well, I'm afraid that, you know, the Afghan people are in a tough spot with the Taliban as their government.
متاسف که مردم افغان در موقع دشوار به خاطر طالبان قرار گرفتند و حکومت آنها را یک گروه که حکومت داری بلد نیست رهبری میکند و آنها نمیدانند با سایر کشورها چطور روابط خارجی حسنه داشته باشند. به همین دلیل برای طالبان توصیه شده است که نباید این مشکلات را بر سر خود بیاورند. آنها باید در حد اقل رقابت کنند و افغانستان را پیش ببرند و تلاش کنند تا مردم به مواد غذایی، دارو و آموزش و سایر نیازهای زندگی دسترسی پیدا بکنند. اما مشخص است که در وضعیت بسیار بد قرار گرفتند و آینده کشور و اقتصاد و مردم آن برایشان دشوار شده است. به همین دلیل رفتار داخلی چند ماه اخیر، حذف زنان از جامعه و محروم ساختن آنها از حق تحصیل نکات بسیار بد است که به جهت نادرست می رود و نظریات آنها باعث ایجاد مشکلات برای سایر کشورها به شمول ایران شده است، به خاطر که رفتار آنها به خصوص طرز حکومت داری آنها با مشکلات در اکثر بخشا روبرو است.
So both Afghanistan and Iran is under international sanctions.
افغانستان و ایران هر دو کشور در تحریم های بین المللی هستند. به نظر شما جامعه جهانی یا کشورهای منطقه تا چه حد و طور مثال با رساندن منابع میتونند که به دو کشور کمک کنند تا تنش ها در منطقه خونسا گردد؟
Well, I don't know that you know either country really cares about
خب نمیدونم که کشوری است که به تحریم های بین المللی اهمیت بدهد. این دو کشور همدیگر را تحریم نمی کنند، اما آنها نمی توانند از این مسئله بگذرند به خاطر که توانایی محدود دارند. واضحاً حکومت افغانستان تلاش برای بقای خود دارد، حکومت ایران در وضعیت تا حد بهتر قرار دارد، اما با آن هم خوب پیش نمی رود. به همین سبب مطمئن هستم که تخطی های بیشتر از تحریم ها در سرحدات صورت می گیرد و آنها تاجران که خود را دارند که برایشان تعذیرات مهم نیست. کسی نیست که این تحریم ها را بر آنها اعمال کند. از سوی دیگر به همین اندازه می توانند به مردم برسند. اما هر دو کشور در وضعیت ناگوار اقتصادی قرار و حدس من این است که افغان هایی که در نزدیک سرحد ایران زندگی می کنند تا حد از وضعیت اقتصادی قوی تر مستفید می شوند. اما به طور خاص راه حل معضله افغانستان نیست. آنها می خواهند پول داشته باشند و امداد بشری بین المللی برایشان برسد و برای برداشتن سد راه رسیدن به منابع تصمیم گیری می کنند. They're making decisions every day that
شب د طالبانو در رهبر سره د قطر د صدر اعظم ملاقات بلا بیل غبرګونونه را پرولې دي. یو شمیر د ملاقاتونه مهم بولی، خو ځین نور بیا په دې باور دي چې دغه ملاقاتونه به د دې لامل نشي چې طالبان په خپل پالیسي کې تغییر راولي. لنه کمرغه د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي میرمن شکریا بارغزای اوس موږ سره ده او په دې موضوع به له غي سره بحث وکړو.
خب خانم بارغزای، شما صدای ما را دارین؟
میربند برگزی زبخن آقارم اول دا چی یو چه تخنیکی مشکلات و خو بلاخره خصو چی در اریک تینگ است و دا قطر صدرازم دا پا قندهار که دا طالبان و دا مشر سرولی دل تازی هم طبعا پا جریان که است آیا فکر کوی چی دا ملاقات با دا طالبان و دا سیاستون و دا بدلی دو یا دا دیل عمل شی چی طالبان خپل سیاستون بدل کی؟
زمال پاره تر طولو جالب خبرم دا غده چی دا افغانستان خلق و دا افغانستان ولست فصل شل ورز باندې دی پوشو چې قطر تر راغلی پلاوی د طالبانو مشر سره ولیده هغه مشر چې خپل خلک نشیلی دلای خپل کابینه نشیلی دلای او حتی عملی تلویزیون و رادیو چې د دی په واقع ده هغه کې هم دوی نه ظاهریږي په هر صورت سره زه فکر نکوم چې دغه لیدل او کتل وتوانیږي چې د طالبانو د برخلیک پاک لباندې چې کوم روابط دوی دنیا سره لري په هغه باندې یو مستقیم اغیز واچی ډیر احتمال د دې شته چې د قطر استازي راغی ځکه چې هغوی په د امریکا استازي توپ باندې طالبانو سره خبرې وکړلې البته هیرم نشي چې یو میاشت مخکې لنن په دوحه کې د سازمان ملل متحد تر په کوربتوب یو جلسه د افغانستان لپاره دایره شو او زه فکرم د هغې جلسې پایلې طالبان ته وویل شو او کوم غوښتنې چې ورسره وي د دې تر څنګ زه فکر کوم هغه دوه نامشخص زمایم چې د دوحې په موافقتنامه کې راغلي وه د هغې پر سر باندې کیدای شي مسایل ډیر د استخباراتي او امنیتي مسایلو پر حکله باندې ډیر خبرې اترې شوي او جالبه دا ده چې د قطر رسمي هغه سټېټمنټ چې دوی ورکړل او د طالبانو په مابین که دیرم فرق شده قطر ده خوز و داقونو ده بشری وضعیت پاک لبانده ویل او طالبان بیاغ خپل ده خر عوابط و ده خو حکومت داره امنیت او نور و مسائل و پاک لبانده ویل چه ده هم خکاره که ایت یعنی دوار خواوی اصل که نور و شیزونو بانده دوی غیگی دلی دی اول بطه یو رسمی خبر پانه چه دوی خبره کرده پاقه که هم حتی اغا مسائلو تا اشاره نده کرده
خانم بارگزای با وجود تاکید دوم جامعه جهانی بر رفع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان طالبان هیچ نرمش در قبال زنان نشان ندادن به نظر تانا این تمایل و دیدارهای مخفی کشورها با طالبان بر نحوه مبارزه زنان افغان و سوی دیگر بر اقدامات طالبان چی تأثیر میتونه داشته باشه؟
اول تشکر که شما یک لفظ بسیار خوبی را به کار بردین یک دیدار مخفی من نمی‌فهمم در وضعیتی که قطر هست و یا طالبان هست امی پنهانکاری با کدام حال است و اگر شما وضعیت افغانستان در جریان 21 ماه گذشته مطالعه کنین می‌بینین که در اول زنای افغانستان حتی در تلویزیون لازم نبودن که نارویاشان را بپیچانن زنا به بعض ادارات دولتی می‌رفتن سازمان‌های بین‌المللی کار می‌کردن در دروازه پانتون ها برای دخترها باز بود اما متاسفانه با وجود هر قدر که جامعه جهانی خواست طالبا در قسمت مکتب دخترها تصمیم را بگیرن به مو اندازه ما دیدیم که محدودیت از گشت و گذار زنا تا چگونگی پوشش از اینا شروع تا ای که دیگه حال مطلق بندی در خانه شدن و این به خودش نشان میده که طالبا علاقمند از این نیست هر قدر که جامعه جهانی در مورد زنای افغانستان با طالبا صحبت کنه بدون از این که از لحاظ سیاسی تعهد به او داشته باشند طالبا برعکس فشار بیشتر میسازند من فکر میکنم بعضی زنان و تعلیم زنان و جایگاه مردم افغانستان در ساختگی چگونگی نظام در افغانستان این یک بحث داخلی باید باشه نه بحث جهانی بحث جهانی میتونه شرایطی را بر طالبا وضع کند تا طالبا با اونمو تعهدات بین المللی افغانستان پابند باشه که اولین و اساسی ترینش حقوق شهروندی و تامین حقوق بشر در افغانستان است.
میرمند برگزی تاسی اویل چی شل وزی و روست تقریبا دیده ملاقات جزیات خبرش و دا خبر رویترز ورکر خب پده موضوع کی یا پده خبر که مهم بحث داده چی دیده ملاقات جزیات در امریکا حکومت هم ورکر شویدی آیا فکر کوی چی امریکا پر طالبان دو پر طالبان دو بندی در فشار در راول و نور چه وسیله اولاری لری؟
زه فکر کوم نه تنها یوازې امریکا بلکه بل هر ملک وغواړي په طالبانو باندې فشار راولي هغوی ډېر آپشنونه لري هیرم نشي چې د امریکایانو چې د دوحې موافقتنامه طالبانو سره لاسلیک کړل او د دې تر څنګ د هغې زمایم د دې که ستاسو په یاد
د امریکا رسمي خبرپاڼه تقریبا یو نیم کال مخکې ویل چې د دوی د سیاستونو استازیتوب د قطر لخوانه به مخته وړل کیږي د طالبانو سره په خبرو اترو کې. نو ځکه تاسو وینئ چې امریکا طالبانو سره مستقیم ناسته نه لري، بلکې دوی د قطر په واسطه باندې هغه خپل پیامونه طالبانو ته لیږي. یعنی په حقیقت کې قطریان د طالبانو د خبرو اترو او د امریکایانو په مابین کې هغه پل دی چې دوی د هغې په واسطه خبرې یو بل ته وړاندې کوي. نو ځکه دا ولسمشر جو بایدن هم په دې باندې خبر شوی چې یعنی دا خبرې اترې څه شی و، ځکه چې دا په حقیقت کې د قطر پالیسی نه ده، دا د امریکا پالیسی د افغانستان په حساب باندې ده. او زه فکر کوم په هغه کې ډېر شیزونه به کېدای شي ویل شوي، ځکه چې طالبانو تعهد د امریکا او د امریکا ګټو سره د دوهی په موافقتنامه کې ښکاره خبره وه. طالبان دا تعهد امریکایانو ته ورکړی چې د امریکا او امریکا مختلف او دوست هیوادونو ته د طالبانو لخوانه به کوم زیان او ضرر و نه رسیږي. او نن سبا تاسو وینئ چې حتی پاکستان هم طالبان نه شکایت لري.
بله. خب زنان سیاستمدار و فعال به شمول خود شما که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان مجبور شدین کشور را ترک بکنین، چی تلاش های در عرصه احقاق حقوق زنان تحت حاکمیت طالبان میتونن انجام دهند در بیرون از کشور که مؤثر واقع شوه؟ و یا فکر میکنین که تلاش های این زنان در بیرون از کشور کافی بوده تا به حال؟
ما فکر میکنم یگانه گروه که امروز بزد طالبا و مبارزه هدفمند و یک جای و منظم پیش میره زنای افغانستان است. طالبا با وجود که ادعای بزرگ دارن که همه را شکست دادن، اما در پیشگاه زنان افغانستان طالبا شکست خوردن. ای که طالبا تا امروز به رسمیت شناخته نشده، ای که هنوز هم جدال بر سر تعیین جایگاه زنان با تمام خشونت و شکنجه و مشقت و محدودیتی که طالبا بر زنان وضع کرده هنوز هم در داخل و بیرون از افغانستان ادامه داره، ای خودش گواهی بر این حقیقت هست. بله، ما زنان هم در غربت آرام ننشستیم. در کنار از این که در داخل افغانستان به حمایت‌های مردمی خود ادامه می‌دهیم، در بیرون از افغانستان هم برای تداوم کمک‌های بشری بر افغانستان و مخصوصاً در این کمک‌ها باید به زنان افغانستان برسه در صدر کارهای ما قرار داره. دوم، چگونگی جایگاه زنان افغانستان در تعیین سیاست‌ها و ساختن افغانستانی که مبتنی بر آرای مردم. در کنار از این که ما حمایت می‌کنیم از تظاهراتی که بر طالبان وضع شد.
میرمن برگزای دیر ازیاد مننه کور موادن چی پروگرام که مو برخوا وخسته مننه کم نتاست.
یک جان تشکر از حضورتان.
سپاس.
او ورسای خبر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن جمعه د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې ته د شپږو وکټو په توپیر ماته ورکړه. دا له سریلانکا سره د افغانستان د دریو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه چې افغان لوبغاړو پکې خپلو سریلانکایي سیالانو ته ماته ورکړه. لوبه لومړۍ د سریلانکا لوبغاړو پیل کړه او په شپږ څلوېښت اشاریه پنځو اوورونو کې افغان لوبغاړو ته د 218 رنزو هدف وټاکه.
بله، ابراهیم زدران در این مسابقات توانست در 98 توپ 98 دوش کسب کنه و در مسابقات بین المللی یک روزه کرکت 500 دوش را تکمیل کند. او تاکنون تا 300 دوش و 50 دوش را به نام خود ثبت کرده است. رحمت شاه در این مسابقات در 80 توپ 55 دوش انجام داده و دومین بازی این سلسله مسابقات قرار از روز یکشنبه 4 می برگزار شود. بیننده عزیزی بود برنامه صدق نفته که خدمت شما عزیزان تقدیم شد.
لپام لرینیم و مندانا
شب و روز خوش داشته باشین. Thank you.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
السلام علیکم زحمت الله چوال د امریکا غږ د نن او وضعیت د خبرونه کوربایم. یو تازه څېړنه ښیي چې افغانستان د زیاتې اغیزې لرونکو ګرمۍ د ګرمو او ژر راتلونکو څپو د خطر سره مخ دی. ساینس پوهان وایي چې د ګرمۍ دغه څپې د زرګونو انسانانو د مړینې لامل کېدای شي. موږ په خپل نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ګرمۍ د دغو احتمالي تودو څپو او د هغو پر اغیزو خبرې کوو. خو لومړی به خبرونه واورو او بیا به د موضوع په تړاو د میلمه سره خبرې وکړو. من یو تخنیکی مشکل لرو چې مشکل حل شو به خبرونه تبر تر وګرځي. اوس به د کابل نزمنګ د همکار اکرام شینواری راپور واخلو. اکرام شینواری پر راپور کې راغلی دی چې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر ویلي چې د طالبان حکومت ورته یو وړاندیز سپارلې چې لمخې به د تحریک طالبان پاکستان وسلوال غړي د ډیورند د کرخې لنګدي سیمو څخه د افغانستان لری سیمو ته ولېګدول شي. طالبان حکومت تر اوسه په دې مسله په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د رئیس الوزرا سیاسی مرستال ویلی چې د خپل پولو د کنټرول اولو افغانستان لارخه گاونډیو ته د احتمالي ستونزو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. ستاسو پام دی راپورټ را ګرځو.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناولا امریکاګه ګردو څنګه سره په مرکه کې ویلي چې دوه میاشتې دمخه د طالبانو حکومت ورته وړاندیز کړو چې د ډیورنډ د کرخې سرحدي سیمو ته د تاریخي طالبان پاکستان د وسلوالو غړو د لاسرسي د مخنیوي لپاره په پام کې لري چې د زغې ډلې وسلوال افغانستان کې د سرحد څخه لرو سیمو کې ځای پر ځای کړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې د تاریخي طالبان پاکستان وسلوال د دغه هیواد او افغانستان سترمنځ په سرحدي سیمو کې میشتي او چې کله د سره څخه لری سیمو ته واسول شي د دواړو هیوادو ترمنځ سرحدي سیمو ته به د وسلوالو لاسرسي محدود شي. رانا ثناولا د دې وړاندیز د جزئیاتو په اړه سړي ویلي چې دا وسلوال به د افغانستان کوم سیمو ته واسول شي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې د طالبانو حکومت ورته ویلي چې دا حکومت د تحریک طالبان پاکستان له ډلې ملاتړ نه کوي. تر دې دمخه د پاکستان د پوه وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د سیخکاري چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان له ډلې څخه فاصله اخیستې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د اقتصاد کورنۍ چارو وزیر دغه سرګندونته رسمي خبرګون نه دی خوده. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او کپیل مولوی عبدالکبیر د تیرې مۍ د میاشتې په 15مه کابل کې وی غونډې ته په وینا کې پرته له دې چې کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي ویلو چې د طالبانو مشر ورته هدایت کړی چې هغه هیوادونه چې د خپلو اتباعو سره په خپلو هیوادو کې ستونزې لري دغه سې کسان دي افغانستان سره د دغه سې هیوادو له سرحدونو څخه شاته کړی شي.
هیڅوک دا نشي ثابتولی چې د امارت په اجازه باندې د یو څوک یا پاکستان ته لوی عملیاتی کړی یا د چین ته ورا وخته یا تاجکستان ته یا ازبکستان ته. اوس کا څوک خپل ملکو کې خپل مشکلات لري هغه د فمن باندې نه راړوي، خو لیکن د موږ له خانه چاته اجازه نه ورکړل شوی دغه شانو، بلکې د امیرالمومنین سره له خانه کلک هدایت داده چې په ځنه سرحداتو کې هغه خلک چې ملکونه شې مشکلات د خپل خلکو نظری هغه سرحدونه باید موږ داسې کو چې هغه خل د شاته کو سرحدونه کنټرول وي چې د موږ له خانه چاته zarar نه وي.
په دې وروستیو کې د پاکستان د زیاشمیر تروسی بریډونو مسولیت تاریخي طالبان پاکستان دلی په غاړه کسه په دې بریډونو کې سرګلو کسان ته مرګ جوړه هم رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی تیر میاش پاکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلی چې په کال دی شي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله خپل ستونزې د خبرو لري هواري. د طالبانو حکومت پاکستان د حکومت او تحریک طالبان د ډلې ترمنس د سولې حسي کړي خو سره صدقه حسو کومه نتیجه نه دا ورکړي. د سیاسي چارو ځنې افغان کارپوهان فکر کوي چې د ډیورې د کرخې دوه دوسخه نور سیمته د وسلوالو انتقال کیږي شي په وسیب کې چې پکې هغه مشتکی سوزره ولري. د سیاسي چارې او کارپو تاریخ پر هدي وي چې په کوم سیمو کې شي دا کسان زیات پدې کیږي کیږي شي په وسیبو کې د ځمکې اقتصادي مسلو په سر سوزي هم ورسره رامنځته شي.
در حقیقت یک حکومت کې هنوز شناخته نشده شروع میکنه دست میزنه به کارهایی کې مردمانی کې از افغانستان نیستن اونا را به مناطق دیگر افغانستان منتقل کنن و یک در آینده مشکلات ایجاد میکنه. و چون که اعضای تی تی پی جنگجویان تی تی پی هستن، امکان داره که مناطق دیگه افغانستان هم این انتقال از اینا نارام بسازه.
تروس تحریک طالبان پاکستان گلی پدی را سندی ویلی.
قدر من اوریدون که زمان تخنیکی ستون زهل شو و اس به خبرون تا لر شو ستاسو پا هم ده دی ست خبرون تر اگرزو.
ویان احمد الله چیوال فخر غزستان کې د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې په ګډه سرمشري زغونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار وشو او د غونډې برخوالو افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې چې د قرغزستان په چوپاناتار خارګوټي کې پرون ترسره شو، د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یو پلاوی برخه اخیستې وه. د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ. د دې سرمشریزې برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ، امنیت، سولې او ثبات ته ژمن دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لرې او د افغانستان نورې سیمو ته ولېږدوي. رانا ثناءالله دا خبره د امریکا هغه ګردو څنګ سره خپله نوې مرکه کې کړې. هغه زیاته کړې د طالبانو حکومت ورته له ډیورنډ کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستاني طالبانو د لرې لېږلو خبره دوه میاشتې وړاندې کړې. طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو شتون او فعالیت رد کړی و. طالبان په جوزجان کې د کانګو ناروغۍ له امله د یوه ډاکټر د مړینې او په دې ناروغۍ د 15 روغتیایي کارکوونکو د اخته کېدو خبر ورکوي. کانګو ناروغۍ په جوزجان کې 13 اونۍ د 2 تنو نورو ژوند هم اخیستی و. داسې راپورونه خبر شوي چې دا ناروغۍ په فاریاب او بلخ کې هم خبره شوی، خو تر دې دمه د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو دقیق شمیرې نه دي خبرې شوې. کانګو یو ډول ساري ناروغۍ ده چې د څارویو په پوستکي کې د یوې وړې خزندې له لارې انسانانو ته سرایت کوي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په سلګونو افغان کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاریون وکړ. دا احتجاجي لاریون د دې لپاره ترسره شو چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې 2 کلونو کې بلجیم ته ورغلي. د بلجیم حکومت په وروستیو کې یو قانون تصویب کړی چې له مخې نویو ورغلو افغانانو ته د کډوالۍ اسناد نه ورکوي. لاریون کوونکي وایي د دې نوي قانون له امله ګڼ افغانان چې یوه لویه برخه یې کوچنیان دي بې برخلیکه پاتې دي. د دې لاریون تنظیمونکي هغه کسان دي چې د بلجیم تابعیت لري. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د ایران د سمندري ځواکونو قماندان نن وویل هیواد به له سعودي عربستان، هند، پاکستان او د خلیج له دریو نورو هیوادونو سره د سمندري ځواکونو ګډ ائتلاف جوړ کړي. قماندان شهرام ایرانی وویل چې د سیمې هیوادونه پوښوي چې له یو بل سره همکاري په سیمه کې د امنیت سبب کیږي. ایران په وروستیو کې د فارس خلیج له نورو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅې پیل کړي او په مارچ کې له سعودي عربستان سره وروسته له وو کلونو دښمنۍ د چین په منځګړتوب روابط عادي کړل. تاکل شوی چې رجب طیب اردوغان د ترکیې د ولسمشر په توګه نن د خپل لوړې مراسم ترسره کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
په دې ډول په دایله دوله سیسو واکمنۍ څخه وروسته د بلې 15 کلنې دورې لپاره د ترکیې د ولسمشر اشاره په داسې وخت کې پر مخبوزي چې د راپورونو له مخې د ترکیې اقتصاد مخ په خرابېدو دی. په پارلمان کې د لوړې مراسمو څخه وروسته به شاندار مراسم په پلازمینه انقره کې د ولسمشرۍ په معنی کې ترسره شي چې د نړۍ په لسګونو مشرانو به پکې برخه واخلي. اردوغان د می 23 په دویم پړاو انتخاباتو کې خپل سیال ته ماته ورکړه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د چارواکو په وینا د هند په ختیځ کې د بالاسوري په سیمه کې تیر ماښام د دریو اورګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 233 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړي. بالاسوري د اوډیسا ایالت مربوط سیمه ده. د دې ایالت د امنیت مسول پرادیب جینا په ټویټر کې لیکلي چې د دې پیښې له امله نږدې 900 تنه نور ټپیان شوي. سیمه ییز حکومت نن د ماتم ورځ اعلان کړي. په سیمه کې د ژغورنې هڅې روانې دي او داسې ښکاري چې د تلفاتو شمیر به نور هم لوړ شي. په امریکا کې د کاري فرصتونو زیاتوالي راپور د امریکا د اقتصاد څارونکو حیران کړي ځکه چې دا له تمې څخه ډیر لوړ و. د کارموندنې د رسمي راپور لمخه چې په متحده ایالاتو کې هر میاشت خبريږي په تیر میاشت کې د یاد هیواد بازار کې 309,000 نوې دندې اضافه شوې. که څه هم په امریکا کې د بیکاری کچه د اپریل میاشتې په پرتله چې 3.4% ولوړه شوې او 3.1% ته ختلې، د نویو دندو دا شمېر له اټکلونو او وړاندوینو څخه ډېر لوړ دی او د متحده ایالاتو په بازار کې د کار غوښتنې زیاتېدل د همدې هیواد اقتصاد پوهان حیران کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
به هم ستړي مشي د هغه اوریدونکو چې تازه را سره خبرونه کې ملشوي لپاره یادونه کو چې مونږ په خپل نننې خبرونه کې پر افغانستان د ګرمۍ د احتمالي ګرمو څپو او د هغه پر اغیزو خبرې کو. په موضوع باندې د بحث لپاره را سره د بریتانیې د اکسپورت پوهنتون څېړونکو خاغلی انجینر سید محمد شینواری سره ملمه ده. شینواری سره خبرونه ته په خیر راغلی. شینواری صاحب، دغه راپور چې په دې اړه اروپایي اتحادیه هم خپور کړي او وروسته ځنی اروپایي څېړونکو هم خپور کړي دي، هغوی دغه څپو ته د ګرمې څپې ویل دي، دا څه معنی لري؟
اصلا فکر کوم چې دغه کم اوسنی بعضی مقالی چې مختلفو چینلونو خپرې کړي دي د دې اساس د تحقیقي مقالې ده چې هغه تامسن او د هغه همکارانو په برطانیه کې په دې کال تیر کال کې خپره کړې وه، خو البته بیا آنلاین په دې کال کې خپره شوې ده. نو دغه مقاله چې کوم ده، دغه کې البته لږ غوندې شوې تفاهم شته. هغه دا ده چې په دغه مقاله کې له 1900 او 950 متر 2021 پورې دوی د تودوخه او سخت درجه سره مقایسه کړی ده، او د عامو په اساس باندې دوی د تقریبا 1.5 سیمو د ټول دنیا په سطح د 1.5 سیمو لپاره د تودوخه درجه تحلیل کړی ده، او د عامو په اساس باندې دوی باندې وړاندې کړی دي. نو په دغه مقاله کې بیا دوه شیان ذکر شوي دي، یو دغه دی ګرمې څپې کلمه دوی استعمال کړې ده، او بل د تودوخې درجه. بیا دا نورې کلمه مقالې چې مالوستې دي چې مختلفو چینلونو خپرې کړې دي، هغې کې بیا اکثر دوی ته دوی ګرمو څپو ته اشاره کړې ده. البته په دغه مقاله کې دا لیکنې حواله چې ما درکړله په دې کې فقط مشخص دا نه دي چې ګرمې څپو ته پکې یوازې اشاره شوې ده، هغې کې د هغوی دغه کوم تحقیق چې ده هغه عمومی دی تودوخه درجه باندې ده. نو راځنی تاسو خپل سوال ته، دا د چې تر ټولو اول منګو تاسو په دې باندې کویږي چې منګو تاسو د ځکه حرارت اصلا لمر نه شروع کیږي، نو کپ چیرته په هوا کې د وریځ یاتوي، یعنی ساده خبرې په عامه ژبه کې می بعضی کلمې دې استعمالومه چې منګو تاسو ډېر کډونوال په دې باندې پوه شي، یا نور ګیسونه په هوا کې زیات شي، بیا هغه کمه شوا چې لمر نه راځي ځکه تر هغه بیا بېرته په هماغه مقدار نه شي هغه کېدلی. نو په دغه وجه باندې بیا د موږ تاسې د کورې دا تودوخه زیاتېږي چې هغې ته ګلوبل وارمنګ وایي. دغه تودوخه درجه چې د تیرو 150 او خصوصا د 50 کالو راهیسې زیاتېږي، دغه ته موږ او تاسې وایو د تودوخې درجې لوړېدل، نه یوازې هیټ ویوز چې هغه د ګرمۍ څپې ورته وایي. نو کله ناکله دوی دې ته د ګرمۍ څپې وایي، او په ساینسي اصطلاح کې موږ او تاسې دې ته وایو د تودوخه درجې کې لوړوالی.
نو ډېره مننه شینواری صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، هغه یو مقاله په مونږ هم لوستې ده، او د مقالې د لیکوال سره په امریکا غږ خبرې هم کړې دي. د هغه مقالې عنوان چې وو هغه دا و چې د نړۍ هغه سیمې چې د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمۍ د سپو د خطر سره مخ دي، او دغه مقاله په 13 مارچ 2023 کې چاپ شوې. شینواری صاحب، که تاسو دغه سیمې د کومو نوملړ چې په دې مقاله کې چې ما ته اشاره وکړله، په دې کې شامل دي زیاتره د لاتین امریکا هیوادونه دي. دغه هیوادونه له افغانستان څخه ډیر لري پراته دي. پښتنه ده چې څنګه د لاتین امریکا دا هیوادونه د افغانستان سره په دې تړاو مشترکات لري؟
څنګه څنګه چې ما مخکې ویلې دوه شیان په ځای اشاره کوم، یو دا چې د تودوخې درجې لوړوالی او بل د ګرمۍ څپې خورې دواړو په منځ کې توپیر کول لږ سخت دي، خو البته تاسو سوال ته که زه راوګرځم د دغو په دغه مقاله کې چې دوی کمی وړاندیز کړي دي هغه دا ده چې په دې اوسني شرایطو کې دوی دغه څپې یا دغه د تودوخې لوړوالی چې کوم دا دي شمالي افریقا نه شروع کیږي، شمالي افریقا شروع کیږي او په مختلفو مناطقو باندې د خپل اثرات لرلی شي. موږ تاسو دې موږ تاسو په کومه سیمه کې یاست؟ افغانستان هغه له بهر نه ډېر زیات لري، دا البته تاسو دې لرلی شي، خو که تاسو کې جواب تاسو درکم هغه دا چې د کورنۍ دغه موږ تاسو ځکه چې کوم حرکتونه لري خصوصا د تاویزولو حرکت چې کوم دا په هغه اساس باندې یا موږ تاسو دا د سمندر نه چې کوم کمی هواګانې چلیږي هغه په مختلفو سیمو باندې اغېزې درلودلی شي. بعضې هواګانې دي چې هغه له شرق نه غرب خواته چلیږي، بیا په بعضې وخت کې له غرب نه بېرته د شرق خواته په مختلف ډېر په مولق سیستمونو باندې چلیږي، خو په ساده الفاظو کې له شرق نه غرب ته، له غرب نه شرق ته په بعضې لیکنوزم کې دا هواګانې چلیږي. نو په همدغه ترتیب باندې بیا فاصله که فزیکي فاصله د دوه مناطقو ترمنځ هر څومره زیاته وي په اکثره حالاتو کې دغه د ګرمۍ څپې چې کمی دي نه یوازې د عادي هواګانې، ځکه عادي هواګانې موږ تاسو ویل چې په لاتینې امریکا کې یا حتی امریکا کې غټې غټې هواګانې راځي او مختلف قسم هغې سره مشکلات رامنځته کېږي، خو د دې اغېزې موږ تاسو دومره نه یو. منتها د ګرمۍ څپې چې کمی دي چې د دې په دې باندې پوهېدل د عامو هواګانو سره ډېر زیات توپیر لري، نو هغه بیا تر ډېرو مناطقو پورې خورېدلی شي او د هغې خاص میکانیزم چې په فزیک کې موږ تاسو مختلف اصطلاحات ترې تکارو، نو د دې بیا فزیکي فاصله بیا په دې باندې ډېره کمه اغېزه کوي او دا تر ډېرو مناطقو پورې خپل اثرات
صحیح. شینواری صاحب، لکه څنګه چې ورته تاسو اشاره وکړله دغه هواګانې تر اوسه پورې نه دي راغلي، اټکل شوی څه فکر کوئ چې څومره وخت کې افغانستان ته دغه هواګان د راتللو امکان موجود دی؟
البته حدلته لږه خوی دریم خبره تاسو ته راغل زما هغه اصلي مقاله ته کوم دوتا شی ګورو په دې کې دغه د هواګانو د کلمې کوم استعمال شوی دا هغه دوی دوايي چې د تیرو 500 کلو د تحلیل په اساس باندې دا د تودوخه درجه کې کوم لوړوالی راځي هغه اثرات وايي په افغانستان کې او په نورو سیمو کې دا زیاتېدلې شي. البته وی په یو جی کې دا هم ذکر کړی دی چې دا اثرات په افغانستان کې د بازي نورو ژوندو نه په یو فیصدی کې کم دي، ځکه موږ دا چې په بازي د دمځکې کوم سیستمونه دي یعنی سار فاصله له بهر نه دغه کې بیا موږ دا چې لګلري پراته یاستو، نو هغه بیا په دغه سوال کې لګو تا موږ تاسې د تلکسوې تفاهم رامنځته کېدلی شي. هغه دا ده چې څنګه چې ما مخکې ویلي دا داسې فزیکي څپې نه دي چې هغه دوی دا وړاندېنه کړې چې په پلان کې میاشتې وه دا راورسېږي، ځکه دوی تحقیق په 2002 کې سوی ده مقاله خوره شوې نه په 2003 کې، او دې چې کوم هغه الفاظ دي هغه دا استعمال شوي دي چې افغانستان غوندې هېوادونه او لاتینې امریکا غوندې هېوادونه چې هغوی د دغې ګرمۍ څپو سره د مبارزې لپاره چمتو نه دي په دې اغېزې زیاتې دي. هغوی داسې مشخص وړاندوینه نه لګوي چې پلانکي میاشتې یا پلانکي وخت کې به دا خپل اثرات
صحیح. مننه شینواری صاحب د وضاحت نه. که راشو د دغه څپو یا د ګرمۍ د لوړې درجې اغېزو ته، په مقاله کې ورته اشاره شوي چې دا وایي بې سابقې دي، اوس پوښتنه دا ده چې دا د انسانانو په ژوند باندې یا په خپل په انسانانو باندې څه ډول اغېزې لري؟
مخکې له دې نه چې موږ تاسو ته دغه اغېزو باندې خبرو کوو، فقط ډېر یو مختصر ډول زه وضاحت کوم. موږ تاسو دغه د ګرمۍ تودوخه کې چې یو درجه حرارت لوړوالی او کموالی راځي یا دوه درجه راځي یا درې درجه راځي چې موږ تاسو ته دا ډېر کم ښکاري، انسانانو باندې د دې مستقیم اغېزې داسې نه معلومیږي څنګه چې موږ تاسو په نورو سیستمونو باندې ډېرې اغېزې معلومیږي. مثلا یو درجه یا دوه درجه درې درجه لوړوالی باندې د انسان باندې مستقیم اغېزې، مثلا د ګرمۍ احساسول، مثلا مستقیم مرضونه، هغه په داسې واضح توګه نه ظاهریږي. څنګه چې مثلا په اوبو باندې د دې اغېزې، څنګه چې مثال د خبرې په نور سیسټمونو باندې اغېزې، مثلا که موږ تاسې د سیتانې نه شروع کړو، مختلف ماشینریانې دي چې پر مثال په لابراتوارونو کې استعمالېږي، هغه بیا دغه یوه درجې، دوه درجې، درې درجې، پنځو درجو اغېزې سره دا بیا ډېر زیات حساسیت ښيي. هغې خوا ته نه ځو، که دې خاچې ته موږ تاسې زراعت ته راسو، اوبو ته راسو، بیا یوه درجه، دوه درجې لوړوالی بیا دا ډېره زیاته، دا بیا ډېره پټه معنا لري. یو مثال موږ تاسې د اوبو یخچالونه چې کوم دي، یا د دنځکي اوبه چې کوم دي، یا په موږ تاسې زراعتي چې کوم سیسټم دا چې فصل په کوم وخت کې چمتو کېږي، یا په کوم وخت کې دا دانه کوي، بیا په اوبو باندې دا ډېر زیاتې اغېزې درلودلی شي.
تاسو اگر چېرته اشاره وکړله چې مخامخ اغېزې لري، خو په دې مقاله کې لیکلي دي چې کېدای شي هغه غیر مستقیم اغېز ته اشاره کړې دي، چې دغه ګرمي به د ډیرو زیاتو انسانانو د مړینې لامل شي. او زموږ په مرکه کې دغه لیکوالي موږ ته وویل چې په انسانانو کې د زړونو ناروغي او ځینې نور ناروغۍ به راپیدا کړي. شینوارې صاحب، تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړله چې په اوبو او په چاپیریال باندې د اغېز لري. د افغانستان اوسنی حالت ته په کتو سره د بیلابیلو سیمونو موږ ته داسې راپورونه راځي، مثلا د اورزګان د ځینې سیمونو موږ ته داسې ټلیفونونه خلک کوي، هغوی وایي چې د څښلو د اوبو د کمښت له امله دوی مجبور دي او چې خپل کلی پرېږدي، او ډیرو خلکو خپل کلی پرېښېدي او نورو سیمو ته راغلي، که ګرمي نوره هم زیاتېږي، د څښاک په اوبو باندې او د اوبه خور په اوبو باندې بد دې اغېزه شوي.
د تودوخې درجې په لوړوالي سره، یا د دغو ګرمیو څپو په راتللو سره، دوه شکلونو باندې دا د اوبو په شتون باندې یا په کمی په کمښت باندې اغېز لري. مستقیم خدا ده چې دغه د اوبو تقسیم چې کوم دا د ټول کال په لحاظ باندې، هغه دا ده چې په خاص مشخص وخت کې باران کیږي، څو میاشتو کې باران کیږي، مختلفو ځایو کې مثال په شمالي سیمو کې په یو وخت کې باران کیږي، په جنوبي سیمو کې په بل وخت کې باران کیږي، یا مثال د خبرې واورې کیږي. نو له تخنیکي نگرانه دغه د تودوخې لوړوالي سره یو خو دغه وخت تغییر کوي، چې کله بارانونه وروسته کیږي، کله مخکې کیږي، او کله زیات شي، او کله کم شي، چې مختلف معلق نظام ده. له هغې نه وروسته په درېیمه درجه کې په تخنیکي له تخنیکي نگرانه هغه دا ده چې د تودوخې درجې لوړېدلو سره دغه اوبه موږ داسې په افغانستان کې زیات دي، څښاک اوبه او نن سبا د اوبو خر لپاره هم چې کوم اوبه استعمالېږي هغه زیاتې دي، د ځمکې اوبه استعمالېږي، هغه بیا په تودوخې درجې سره ځکه په هغه مقدار کې چې دا په عامو حالاتو کې اوبه جذب کولی شي، په هغه په تودوخې حالاتو کې په مقدار باندې چې کولای شي مختلف سیستمونه دي چې هلته تبخیر زیاتېږي، یا مثال د خبرې د ځمکې سطحه هغه کېږي. بیا دویمه موضوع دا ده چې هغه زیات تخنیکي نه ده، هغه دا ده چې زیات نن سبا ورځ تر ورځه د ځمکې په اوبو باندې انحصار زیاتېږي، او چاګانې مثال د خبرې زیاتېږي ورځ په ورځ باندې، او سولر سیستمونه ایجادېږي چې خاص کنټرول په دې باندې موږ تاسې په افغانستان کې نه لرو، چې اچا سره څومره توان اوسېږي، هم عمره څاوهي، هم عمره سولر سیستم استعمالي. نو دواړه موضوعګانې تخنیکي هم دا، او موږ تاسې
د پالیسی نه غواړم دا یو راستنځه. شینوار صاحب، د دې لپاره چې د دغه ستونزو مخه ونیول شي، خلک باید څه وکړي او چارواکي باید څه وکړي؟
انټرنیشنل کمیونټي باید څه وکړي، یو ان سیستم څه وکړي، یا
موږ څه وکړي؟ صحیح.
هغه دا ده چې دغه درې ګروپونه ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، سوال ته اشاره وکړه. که چېرته انسان د خبرې موږ تاسې د نړیوال سازمانونو نه شروع کړو، هغه اخلاقي مکلفیت هم لري، بعضې نور مکلفیتونه دي چې د هغو مکلفیتونو نه دوی باید د خلکو سره په داسې یو ترتیب باندې کار وکړي چې نه یوازې دغه آگاهی رامنځته کړي، بلکې هغوی په دغو باندې خلکو سره په دې کومک کې چې څنګه دې سره مبارزه وشي. اول شاسکي، دویم په دویم هغه کې سټیج کې موږ تاسې وغږیږو، چارواکي چې کوم دي، چارواکي نه یوازې په تخنیکي شیانو باندې باید توجه کړي، بلکې په پالیسي لیول باندې. دانه چې مثال د خبرې یو دې قانزیاتي روپۍ لري، هغه غټه ساوهی بل دی خان کمی روپی ولري هغه کمه ساوهی که څوک بیخی روپی ولري هغه باید روجنه کوچو کې ځکه دا خپل دې شاید په کابل کې دا چې خلک ستاسو دی وګوره وجنه کور نیوی کوچې نه هر اقل بل کوچې ته دی ځکه سره دومره روپی دی چې هغه مثال د خبرې څانو راو شي خاصو اتلی دی خانې مثال ورکړه خو دا مثال د خبرې ما دی او ښه مثال ورکړه نو دا لري چارواکو مکافات ته وایو یا وځي او ته وایو هر شی چې دا هم تخنیکی نه حاضر لحاظ باندې او هم په پالیسی لحاظ نه چې نه یوازې دا چې تخنیکی چمتواری ونیول شي بلکې پالیسی هم باید داسې ترتیب وشي چې د ځمکې اوبه په یو خاص شکل باندې استعمال شي دا نه چې کنټرول پرې ونیول شي راځو د خلکو موضوع ته خلک البته په لوکل سیستم باندې چې کله دغه د ګرمۍ څپې وي دا په لوکل یا د محلي سطح باندې نه یوازې دا په افغانستان کې د دنیا په مختلفو ډیرو کې او په اکثریت ډیرو کې محلي تدابیر ډېره سخته ده ځکه چې دغه میسیج هغوی ته وړاندې کول بیا هغوی په دې باندې پویه کول بیا په هغوی په دې باندې قانع کېدل دا ډېره سخته ده خو البته که څوک دغه موضوع سره مثال د خبرې د دې موضوع نه خبر شي نو هغوی بیا مختلف شیان مختلفو ستراتیژیانو نه کار اخیستلی شي مثلا بعضې فصلونه دي چې هغه د دې ګرمۍ صاب راوړلی شي هغې نه باید استفاده وشي په دې دي چې بعضې ډېر نازک فصلونه دي او دې سره سره مثال د اوبو هر وختونه دي چې هغه بدل شي مثال د خبرې د شپې د وخت نه اوبو هرو شي خو البته بیا د خپل هر وخت کې دا امکان نه لري نو په محلي توګه باندې دغه تدابیر لږ سخت دي البته د قانون کولی چې موږ تاسې اوس هم بعضې موسسات بعضې ادارې په دې کې کار کوي چې د قانون څنګه په دې باندې هغوی سره کار وکړي چې له دغو دغو نوو تخنیکونو نه کار واخلي او
ډیره مننه شینوار صاحب زما ورستۍ پوښتنه چې به تاسو تقریبا 30 ثانیې وخت لري هغه د دې چې د افغانستان په شمال کې د ملخونو د بریډ لامل د غنمو کاروندو ته زیان لامل 230 میلیونو څخه تر 450 میلیونو ډالر پورې زیان اوخته دا د ملخانو بریډ او یا د غستونزه دا به د افغانستان کې په افغانستان کې د خوړو په خوندیتوب باندې څه غیزه وکړي
منګ او تاسو معلومه ده چې خصوصا په دې ورسته کې د افغانستان خوراکیتو کې بشکله خارج نه هم راځي خو په خپل منځ کې هم لیو ولایت نه بل ولایت ته انتقال کیږي لیو ولایت نه بل ولایت ته مثال بعض ولایتونه میوې زیاتره دي بعض ولایتونه غنم زیاتره دي یا نور فصلونه زیاتره دي خو دا ده چې دغه د خوراکي ستونزه رامنځته شي او په خارجي توکو باندې منګ او تاسو انحصار نور هم زیات شي یو موضوع ده موضوع دا ده چې ملل متحد خصوصا د بیستی اداره چې کومه هغه چې کمی مرستې کوي خوراکي توکو کې نو په هغوی به فشار زیات شي او زه اتمان به هغوی دې ته تدابیر لري خو ملل متحد هم اکثر وخت د بودیجې له کمښت سره مخ وي او هغوی چې کومه تقاضا له نورو ادارو نه کوي هغه
ډیره زیاته مننه د اکسپورت پوانتون څیړونکو سید محمد شینواری صاحب ستاسو له حضور نه ستاسو د معلوماتو نه ډیره مننه کوم دا ورېدونکو نه مننه کوم تر اوسه پورې چې زموږ سره په خبرونه کې خو وختونه ولرې